دغه د خو په حالت کې زموږ ذهن زموږ مغز هغه کومې تجربې یا هغه کوم کارونه چې موږ نن یا د ورځې هغه تجربه کړې وي یا هغه موږ تیر کړې وي، همدغه د ورځې ټول جریان زموږ مغز د شپې د خو په حالت کې هغه پروسس کوي، چې دا بیا د احساساتو په تنظیم کې د احساساتو په کنټرول کې هم مرسته کوي. مثلا د ورځې په جریان کې موږ څه ډول احساس درلودی، کوم حالات موږ تجربه کړل، په څه ډول حالاتو کې وو، د شپې چې کله موږ او تاسې بیدیږو یا استراحت کوو، په هغه مهال کې که څه هم زموږ بدن آرام وي، زموږ مغز فعالیت کوي، د ورځې ټول هغه فعالیتونه، د ورځې ټول هغه کارونه چې موږ سرته رسولي دي هغه پروسس کوي، چې موږ وایو چې دا بیا د احساساتو په کنټرول کې اغیزه لري. د احساساتو اغیزې پر خوب باندې څه دي؟ یعنې زموږ احساسات څنګه کولی سي پر خوب باندې تاثیر ولري؟ هغه احساسات چې هغه موږ په خپل ورځني ژوند کې لرو، یعنې د ورځې په جریان کې موږ څه ډول احساس لرو، په قهر یو یا ټوله ورځ مو د قهر احساس درلودی، ټوله ورځ تاسې خفه واست یا ټوله ورځ تاسې خوشحاله واست یا ټوله ورځ مو د بیر احساس درلودی، دا ستاسې د خوب پر کیفیت باندې مستقیم اغیز لري او ډیر ژور تاثیر لري. هر هغه احساس چې تاسې د ورځې په جریان کې درلودی، د ستاسې خوب به همغه ډول وي او ستاسې د خوب کیفیت به ستاسې د احساساتو نتیجه ستاسې د خوب پر کیفیت باندې به وي. مثلا د ورځې په جریان کې کچیرې ستاسې احساسات ښه وي یا تاسې ښه تجربې درلودي، مثلا تاسې خوشحاله واست، تاسې آرامه واست، تاسې ډاډ درلودي، یا مثلا ټوله ورځ تاسې په خوشحالی سره تیر کړی، یا د خوشحالی احساسات یا مثبت احساسات د ورځې په جریان کې زیات وو، نو دلته ستاسې خوب د شپې آرامه او ډیر ښه خوب، د کیفیت د خوب کیفیت به مو ډیر شوي، خوب مو ښه آرامه وي. په دغه حالت کې یا د دغه حالت په وخت کې بیا خوب ډیر ژور او دوامداري، مثلا کله چې تاسې د خوشحالی، د آرامي او مثبتو احساساتو تجربه په خپل ورځني ژوند کې درلوده، یعنی که چیرې ستاسې د نن ورځې احساسات چې هغه مثبت و، تاسې خوشحاله واست، آرامه واست، ستاسې خوب به ډیر ژور خوب وي د شپې او ډیر دوامداره به. مګر که چیرې تاسې د ورځې په جریان کې منفي احساسات درلوده، تاسې مثلا خفه واست، تاسې اندېښنه درلوده، یا تاسې ستاسې پر ذهن باندې ډېر فشار و، یا ډېر ستړي واست، د ورځې په جریان کې ډېر ستړي واست، نو په دې وخت کې ستاسې د خوب کیفیت کې ځینې مشکلات او ستونزې پیدا کېږي. مثلا کېدای سي تاسې د بې خوبۍ د ستونزې سره مخامخ سي، مثلا تاسې بې خوابه یاست یا نسي کولی چې خوب وکړي، یا ځینې وختونه تاسې ګډوډ خوبونه ویني یا ډیر ژر د خوب راپورته کیږي. دغه ځینې ستونزې چې کله تاسې خپل په خوب کې ولرئ، تاسې باید په دې باندې پوه سئ چې د ورځې په جریان کې ستاسې احساسات منفي وو. نو موږ ویل چې زموږ ذهن یا زموږ مغز د شپې ټول هغه د ورځنۍ چارې یا ورځنۍ تجربې پروسس کوي. د ورځې مو څه ډول احساسات درلوده، ستاسې خوب به د شپې هم هغسې وي. که چیرې مو د ورځې مثبت احساسات درلوده، ښه تجربې مو درلوده، خوب مو ښه وي، کیفیت به یې ښه وي. مګر که چیرې منفي احساسات مو د ورځې د خوا درلوده، تاسې ستونزې ډېرې درلوده، فشار ستاسې پر ذهن باندې ډېر وو، ستاسې په خوب کې به حتما ستونزې د شپې، یا به ډېر بې خوابه یاست، بېدېدلی نسئ، یا به ډېر ژر د خوبه راپاڅئ، یا به هم ګډوډ خوبونه وي. نو د هغه ځینې ستونزې دي چې ستاسو د احساساتو له امله یا ستاسو د منفي احساساتو له امله ستاسو په خوب باندې دغه تاثیرات لري. راځو اوس د خوب اغیزې پر احساساتو باندې، چې خوب څه ډول زموږ پر احساساتو باندې تاثیر کوي، زموږ پر احساساتو باندې څه ډول اغیزه کوي. ستاسو د خوب کیفیت، ستاسو د خوب مقدار په مستقیم ډول سره ستاسو پر احساساتو باندې تاثیر لري. مثلا ستاسو خوب څه ډول خوب و د شپې، تاسو ښه آرامه خوب درلودی که مو بې خوابي درلوده، یا که مو ګډوډ خوبونه لیدلې دي. ستاسو د خوب اندازه څومره ده؟ ډېر خوب مو کړی دی، برابر خوب مو کړی دی، که مو ډېر کم خوب کړی دی؟ دا هم ستاسو پر احساساتو باندې ډېر تاثیر لري. تاسو که د شپې ډېر بې خوابه واست، مثلا ګډوډ خوبونه مو ولیده، ډېر ژر د خوب راپورته سي، سبا ورځ ستاسو کار یا ستاسو ورځ چې ده هغه به د ورځې په جریان کې به ستاسو احساسات هم منفي اوسي، چې بیا احساسات منفي دي، او د شپې به مو بیا خوب خراب. کله چې ستاسو د شپې خوب خرابې، د ورځې به مو بیا احساسات منفي اوسي. نو دلته دي چې خوب او احساسات پر یو بل باندې مستقیم اغیز لري. کچیر ستاسو د خوب اندازه په کافی اندازه نه وي، یا مثلا ښه خوب نه کوي، خوب مو کم وسی، د ورځې په جریان کې ستاسو مزاج خراب کیږي. مثلا تاسو د خلکو سره ښه خبرې نه کوي، د خلکو یو ساده یا عادي خبر پر تاسو بد لګیږي، یا مثلا د ورځې په جریان کې به مو احساسات بې ثباته وي، په یو حالت کې به تاسو نه یاست، کله په قهر یاست، کله خفه یاست، کله اندېښنه درته راپیدا کیږي. داسې ځینې احساساتي بې ثباتي سره تاسو مخامخ کیږي د ورځې په جریان کې، یا ذهني فشار پر تاسو باندې زیاتیږي، یا ډېر د خفګان احساس کوي. نو هڅه وکړئ چې د خوب اندازه مو باید برابر وي. مګر که چېرې تاسو په اندازه خوب کړی وي، یا ستاسو مثلا خوب مو برابر و، مقدار مو برابر و، ښه آرام خوب مو کړی دی، دلته بیا د ورځې په جریان کې ستاسو ذهن آرام وي، ستاسو احساسات مثبت وي، ستاسو د تاسو په دې باندې توانیږي، یا په تاسو کې دا وړتیا شته چې د ورځې په جریان کې که چېرې پر تاسو باندې فشار راسي، تاسو هغه وزغمئ. یعنې دغه د فشار د زغملو وړتیا په تاسو کې ډېریږي، خفګان او د سټرس یا د اضطراب کچه راکمیږي. نو ځکه د خوب اندازه د خوب کیفیت ستاسو پر احساساتو باندې مثبت مستقیم تړاو لري. په څومره اندازه خوب کوئ، څنګه خوب کوئ، ستاسو د سبا ورځې احساسات یا ستاسو د سبا ورځې حالات به هم هماغسې وي. راځو دې ته چې د خوب پر مهال باندې احساسات څنګه پروسس کیږي. زموږ او ستاسو ذهن د خوب پر وخت باندې، یعنی کله چې موږ بیدیږو، زموږ بدن موږ ویل چې آرامه کیږي، مګر بیا هم زموږ مغز کار کوي، فعالیت کوي. زموږ مغز زموږ احساسات را پروسس کوي. مثلا څه ډول احساسات مو درلوده، هغه را پروسس کوي. د خوب مرحلې چې دي، هغه مختلفه مرحلې دي. مثلا یو مرحله د ژور خوب مرحله چې ده، هغه ژور خوب یا ډیپ سلیپ ورته ویل کیږي، چې په دغه مرحله کې بیا د انسان مغز چې دی، هغه د بدن زموږ او ستاسو د بدن د بیا رغونې لپاره، زموږ د مثبت احساساتو د تقویې لپاره کوشش کوي یا هڅه کوي. ریم سلیپ یا چټک خوب چې دی، په دغه حالت کې بیا د خوبونه ډیر راځي. زموږ مغز موږ د څو ورځو تجربه، د څو ورځو احساسات تحلیلوي. څه ډول حالات مو درلوده، څه ډول تجربې مو درلوده، څه ډول احساسات مو درلوده، هغه ټول را تحلیلوي په چټک خوب کې. چې دغه مرحله بیا د احساساتو ستونزه، د احساساتي ستونزو د حل لپاره، د ذهن د تخلیقاتي فعالیتونو لپاره ډیره مهمه ده. د خوب او احساساتو ترمنځ د ستونزو نښې ترازو، چې کچیر د خوب او احساساتو ترمنځ ستونزه موجوده وي، کومې نښې نشانې دي، یا موږ څه وخت پوهېدلی شو چې زموږ د خوب او زموږ د احساساتو ترمنځ اړیکه ښه نه ده یا دلته ستونزه ده. کچیر تاسو په خوب کې، کچیر ستاسو خوب ګډوډ وو، یا مثلا بې نظم خوب مو درلوده، یا ګډوډ خوبونه مو درلوده، دا د دې ښکارندوی کې یا د ښکار کوي چې ستاسو د احساسات نابرابر دي، یا ستاسو د احساساتو په ناانډولتیا باندې اشاره کوي. مثلا دوامدار اندېښنه یا بیره، یا هم ستاسو خفګان د دې سبب کیږي چې تاسو ګډوډ خوبونه وویني. مثلا که چیرې تاسو په خوب کې ګډوډ خوبونه تاسو ترتله، یا ګډوډ خوبونه مو درلوده، دا په دې معنی چې ستاسو احساسات بې ثباته، تاسو په دوامدار ډول د اندېښنې، د بیرې احساس درلودئ. نو ځکه تاسو یا د بې خوبۍ احساس کوئ، یا هم تاسو ته ګډوډ خوبونه راځي. بل مثلا که چیرې تاسو منفي خوبونه ویني، د منفي خوبونو زیاتوالی بیا ستاسو پر ژوند باندې، ستاسو پر احساساتي، ستاسو په ژوند کې ستاسو د احساساتي ستونزو نښه ده، چې ستاسو احساسات چې دي هغه منفي دي، نو ځکه تاسو منفي خوبونه ویني. مګر که چیرې د خوب مقدار مو کم وي، همدغه د خوب کموالی بیا په ځوانانو کې، په کوچنیانو کې، په لویانو کې، په ټولو کې، د دې ټولو په ورځني ژوند کې د خفګان یا هم د اندېښنې سبب کیږي، چې انسان د ورځې په جریان کې د ډېر خفګان احساس وکړي. نو که چیرې تاسو بې خوبه یاست یا ګډوډ خوبونه ویني، باید پوه شئ چې ستاسو اندېښنه ډېره ده. که چیرې فشار یا هم احساساتي ستونزې لري، نو یا منفي خوبونه ویني، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسو احساساتو کې ستونزې دي. تاسو باید خپل احساساتو ته پام وکړئ او هغه کنټرول کړئ. که چیرې په کافي اندازه باندې خوب نه لري، نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې د ورځې په جریان کې حتما تاسو د خفګان احساس پیدا کوئ. راځو دې ته چې څنګه کولای شو خپل د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه شکو. د دې لپاره تاسو باید خپل خوب چې دی هغه منظم وخت ورته وټاکئ. پر څه وخت باندې باید تاسو بیده شئ او پر څه وخت باندې باید راکښېنئ. ستاسو د خوب وخت باید منظم او ټاکلی اوسئ تر څو تاسو په هغه خپل وخت باندې هر ورځ تاسو بیده شئ او پر هغه وخت باندې تاسو راکښېنئ. د خوب چې ده ستاسو د خوب کیفیت ښه کوي. بترڅنګ تاسو کوشش وکړئ چې خپل ذهني فشار کم کړئ. د ورځې په جریان کې تاسو داسې فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا د مراقبت یا میډیټیشن فعالیتونه سرته ورسوي، د ساه اخیستلو تمرینونه سرته ورسوي، ځینې نور فعالیتونه سرته ورسوي چې ستاسو ذهني فشار د ورځې په جریان کې راکم شي. او ترڅنګ ډیره مهمه ده چې تاسو کوشش وکړئ د الکترونیکی وسایلو څخه ځان لرې وساتئ. په ډیره لږ اندازه کار کوي، مثلا د خوب څخه د مخه د خوب څخه ختم د مخه تاسو تلویزیون، موبایل یا هم کمپیوټر ډیر کم استعمال کړئ، یا تقریبا کله چې تاسو بده شي دوه یا یو ساعت مخکې تاسو باید هیڅ ډول الکترونیکی وسایل تاسو کار نه کړئ. یا د خوب د لپاره تاسو باید مناسب چاپیریال جوړ کړئ، مثلا تاسو د خوب ځای باید ډیر آرام وي، تاریک وي، مناسب ځای وي. او ترڅنګ خپل روغ ژوند لپاره کوشش وکړئ چې سالمه غذا تاسو وخورئ، په منظم ډول سره ورزش وکړئ چې دا ټول لارې چارې یا دغه ټول اقدامات سره مرسته کوي تر څو د خوب او احساساتو ترمنځ تاسو اړیکه ښه شي. په دې ډول سره به د خوب د کیفیت په شکولو سره تاسو به وکولی شئ ښه احساسات ولري، او د احساساتو په شکولو سره به تاسو وکولی شئ چې ښه خوب وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه لپس پرم خدای مو مل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټولو ته شرخ خلاص وایم. د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي به را سره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د کلتور اغیزې پر چلند او افکار باندې دي. کلتور د یوې ټولنې ټولنیز ارزښتونه دي، ټولنیز هغه باورونه دي چې په هغه ټولنه کې اوسېږي، دودونه، هنرونه، ژبه او ترڅنګ نور ځینې اجتماعي ځانګړتیاوې دي چې په هغه ټولنه کې موجود دي. یعنی د یوې ټولنې ارزښتونه په هغه ټولنه کې خلک په کوم باور دي، څه ډول هنرونه لري، کومه ژبه لري او ترڅنګ ځینې نور اجتماعي او ټولنیز ځانګړتیاوې د هغه ټولنې کلتور او رسم رواج دي. دا چې د هغه ټولنې خلک پر څه باندې باور لري، څنګه ژوند کوي، څنګه رسم رواج لري، دا ټول په کلتور کې شامل دي. چې همدغه کلتور بیا د انسانانو پر ژوند باندې، د هغوی پر کړنو باندې، د هغوی پر چلند باندې، د هغوی پر انتخاب یا د هغوی پر ټاکنو باندې تاثیر لري. چې یو انسان په خپل ژوند کې څه ډول فکر کوي، څه ډول چلند کوي او په خپل ژوند کې څه شي ټاکي، دا ټول د کلتور تر اغیزو لاندې راځي. په کومه ټولنه کې څه ډول رسم رواج موجود دی، خلک به هم هغه څه انتخابوي. په هغه ټولنه کې څه ډول رسم رواج او کلتور موجود دی، هم هغه خلک به هم هغه رقم فکر لري، هم هغه رقم افکار به لري. چې هر کلتور بیا په ټولنه کې خپل خاص ځانګړتیاوې لري. یعنی په هر ټولنه کې خاص کلتوري رسم رواج موجود دي، او د هر ټولنې کلتوري رسم رواج دي هغه خپل ځان لپاره ځانګړتیاوې لري. چې د هغه ځای د خلکو پر چلند باندې، د هغه ځای د خلکو په افکارو باندې، د هغو پر روابطو باندې هم تاثیرات لري. کلتور مو ویل چې هغه د یوې ټولنې رسم رواج او دود، هنر، ژبه او د هغه خلکو باورونه دي. چلند بیا هغه اعمال دي، هغه ګامونه یا هغه کړنې دي چې هغه یو انسان سرته رسوي. او کلتور بیا په دغه چلند یا پر دغه اعمالو باندې، پر دغه کړنو باندې خاص تاثیرات لري. خپل کلتور د انسان پر رواني روغتیا باندې، د هغه پر عواطف باندې، د انسانانو پر اجتماعي یا ټولنیزو حالات باندې هم تاثیر لري. مثلا په یو ټولنه کې هر ډول رسم رواج، هر ډول باور، هر ډول دود چې په هغه ټولنه کې موجود وو یا رواج درلودي، خلک به هم هغه ډول فکر لري او هم هغه ډول عملونه به سرته رسوي. چې همدغه کلتور په مستقیم ډول سره د انسانانو پر اعمالو باندې، د هغو پر کړنو باندې تاثیرات لري. تر څنګ همدغه کړنې بیا د دوی رواني روغتیا، د دوی عاطفي روغتیا، د دوی ټولنیز حالتونه تر اغیز لاندې راولي. یو انسان څه ډول عمل سرته رسوي، څه ډول کړنې سرته رسوي، دا بیا په مستقیم ډول د هغو په رواني حالت باندې، د هغو پر ذهني روغتیا باندې، د هغو پر ذهن باندې، د هغو پر احساساتو باندې هم خپل تاثیرات لري. راځو لومړی د کلتور یا رسم و رواج تاثیراتو ته. اول دا چې ارزښتونه انتقالیږي په ټولنه کې، کم کلتور چې موجود دی هغه همدغه کلتور بیا د ارزښتونه د ځینې ارزښتونه د دغه رسم رواجونه دغه دودونه یا باورونه چې دي دا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي او هغه بیا د فرد چلند ټاکي، د انسانانو اعمال ټاکي چې هغوی څه ډول چلند وکړي. ځکه ارزښتونه د یو نسل څخه بل نسل ته چې کله انتقالیږي همدغه ارزښتونه د هغه نسل پر افکارو باندې، د هغه نسل پر کړنو باندې هم خپل تاثیر لري. که په یو کلتور کې یا یو کلتور هغه کې احترام، همکاري، ادب او ځینې نور ځانګړي ارزښتونه شتون ولري، خلک په همدغه ارزښتونو کې ژوند کوي. خلک به هم د هغه ځای خلک احترام، همکاري او د یو ادب په رڼا کې ژوند کوي. مګر که چیرې په یو کلتور کې دا هر څه موجود نه وي، مثلا د خلکو ترمنځ بې اعتباري موجوده وي، همکاري موجوده نه وي، احترام موجود نه وي، کشر او مشر ونه پیژندل سي، په دغه یو کلتور کې به د هغه ځای خلک هم پر همدغه ارزښتونو باندې ژوند کوي. د دوی ترمنځ به خلک به کم کړنې سرته رسوي، بې باور کړنې به وي، مثلا بې احترامي به سرته رسوي، همکاري به موجوده نه وي. نو په دې ډول سره کلتور د انسانانو یا هغه ارزښتونه چې د یو کلتور د لارې څخه انتقالیږي بل نسل ته، خلک به هم په همغه ارزښتونو کې اوسېږي. تر څنګه هر کلتور چې دی یا هر رسم رواج دی هغه خپل د ځان لپاره ځینې ځانګړي قواعد، ځینې ځانګړي معیارونه لري چې هغه د یوې ټولنې لپاره ټاکل کیږي. همدغه معیارونه یا همدغه قوانین یا قواعد چې دی دا به د انسانانو پر چلند باندې، د انسانانو په کړنو باندې، د هغو پر اړیکو او روابطو باندې هم خپل تاثیرات لري. مثلا د اخلاقو د کار کولو طریقه، یا مثلا د هغه ځای د خلکو اخلاق، د هغو د کار کولو طریقه، یا ټولنیز تعاملات او اصول چې دي. یعنی د هر څه د انسانانو پر چلند باندې، د هغو پر کړنو باندې، د هغو پر اړیکو باندې خپل تاثیرات لري. تر څنګه د شخصیت جوړونه دا هم د کلتور تاثیرات دي چې یو رسم رواج د انسان شخصیت جوړوي. کلتور د شخصیت جوړونې لپاره تر ټولو مهم عامل ګڼل کیږي. د یو ټولنیز کلتور پر اساس باندې دا چې په یو ټولنه کې څه ډول رسم رواج، څه ډول دود، څه ډول باورونه موجود دي، د هغه ځای انسانانو نظریې، د هغه ځای د انسانانو یا د خلکو کړنې او د ژوند چلند به هم هغه رقم جوړوي. یعنی کلتور د انسان د شخصیت جوړونکي دي او هر کلتور د هغه ځای د خلکو پر شخصیت باندې خپل خاص تاثیرات لري. د دې تر څنګ په مختلفو کلتورونو کې د احترام او د ادب څرنګوالي هم مختلف وي. مثلا په هر کلتور کې یا په جلا جلا دغه څرنګوالي یا دغه د احترام او ادب څرنګوالي موجود دي چې د انسان، د انسان پر چلند باندې، د انسان پر ټولنیزو تعاملاتو پر طریقه باندې هم خپل تاثیرات لري. نو د هغه د کلتور ځینې اغیزې وي د انسانانو پر چلند، افکارو او تر څنګ د هغو پر شخصیت جوړونې باندې. راځو د ټولنې اغیزې ته چې ټولنه بیا ډول خپل تاثیرات لري. خپل ټولنه داسې یو ځای دی چې هلته د خلکو یوه ډله ګډ ژوند سرته رسوي او ټول خلک د هغه ځای د یو پر بل باندې متقابلې اغیزې لري. او ټولنه بیا د انسان پر چلند باندې، د انسان پر افکارو باندې، د انسان پر ټاکنو باندې هم اغیزې لري. دا چې دی په یو څه ډول ټولنه کې اوسېږي او د هغه ځای خلک څه ډول خلک دي، څه ډول کلتور رسم رواجونه لري، دا هم د هغو پر چلند باندې، هم د انسانانو پر انتخاب یا هغه څه چې دوی ټاکي په خپل ژوند کې، پر هغه باندې هم خپل اغیزې لري. اول په ټولنه کې فرهنګ او دودونه دي. دا چې په هغه ټولنه کې کم کلتوري ارزښتونه موجود دي، انسانان به هم د هغه ټولنې خلک به هم هغه ډول ارزښتونه یا په هم هغه ډول کلتوري ارزښتونه کې به دوی ژوند کوي. هر ټولنه چې د هغه خپل د ځان لپاره خاص دود لري، خاص رسم رواج او قواعد او اصول لري چې د هغه ځای خلک، د هغه ځای د خلکو چلند او د هغه ځای د خلکو انتخابونه یا ټاکنې تنظیموي. مثلا په یو ټولنه کې څه ډول دود دي، څه ډول رسم رواج موجود دي، د هغه ځای خلک به هم په هغه ډول عمل سرته رسوي، د خپل رسم رواج مطابق هم هغه ډول سبب خپل ژوند کې ټاکي. او په ټولنه کې تعلیم او زده کړه، دا چې په یو ټولنه کې د تعلیم کچه څونه لوړه ده یا څومره تعلیمي مرکزونه په هغه ټولنه کې موجود دي، دا هم د انسان پر ذهن باندې، د انسان پر افکارو باندې، د انسان پر چلند باندې تاثیر لري. مثلا په یو ټولنه کې کچيري شونځياني، پوهنتونونه، تعلیمی ادارې ډېرې زیاتې اوسي. دغه تعلیمي ادارې معمولا د هغه ځای یا د هغه ټولنې خلک هم زیاتره دغه ښوونځي پوهنتونونو او تعلیمي ادارو ته ځي او هلته زده کړې کوي. نو کله چې دغه د تعلیم کچه رالوړه سوله د تعلیمي ادارو موقعیتونه ډېر زیات سو په یوه ټولنه کې، هغه هم د انسان پر چلند باندې، د انسان پر راتلونکو انتخابونو ته، دغه خپل ټولنیزې، دغه خپل تعلیمي مرکزونه یا د زده کړې د انسان ذهن ور جوړوي، د هغوی انتخابونو ته، د هغوی چلند ته تغیر ورکوي. راځو دا چې کلتور څنګه پر افکار باندې تاثیر لري. نظرونه یا افکار چې دي، هغه باید د انسان د ذهن یا د انسان د فکر هغه حالت ته ویل کیږي چې دغه انسان د هغه څخه انسانان، ژوند، نړۍ او د خلکو په حق له دوی قضاوت کوي. مثلا د انسان نظر هغه حالت دی یا هغه څه دی چې دی نور خلک قضاوتوي، خپل ژوند قضاوتوي یا هم نړۍ قضاوتوي. دی د دنیا خلک خپل ژوند څه ډول ویني، دا د افکار دی. نو ذهن یا نظرونه یا افکار هغه څه دي چې موږ د هغه څخه خپل شاوخوا، خپل ژوند، خلک او نړۍ قضاوتو. کلتور بیا هم دغه د انسانانو د افکارو په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. دا چې د هغه څه پاکله چې موږ فکر کوو، دا هم د کلتور د تاثیرات څخه پرته کوم بل څه نه دي. یعنی همدغه کلتور، رسم رواجونه، دودونه، باورونه، قوانین او اصول دي چې موږ زده کړي دي او د هغه مطابق خپل ژوند کوو. موږ معمولا په هغه څه سره چې هر ورځ مخامخ کیږو یا هغه څه چې موږ زده کړي دي، زموږ افکار به هم په هماغه ډول سره جوړ وي. نو کله چې موږ خپل کلتور، رسم رواجونه زده کړي وي، افکار به هم هماغه څه افکار وي. مثلا کلتور زموږ د نړۍ لید شکل ورکوي. دا چې موږ دنیا یا نړۍ ته په کوم سترګو ګورو، په کوم نظر ګورو، څه ډول ګورو، دا کلتور دی چې زموږ دغه ذهن یا زموږ دغه افکار ته شکل ورکوي. مثلا د ختیز او لویدیز کلتورونه چې دي، هغوی د ژوند معنا او د هغوی هدف د ژوند څخه بیل دي. مګر زموږ په ژوند کې بیا په کوم ځای کې، په کوم ټولنه کې چې موږ اوسېږو، کوم قوانین یا کوم کلتور چې موږ لرو، زموږ د ژوند معنا، زموږ لپاره د ژوند معنا، زموږ لپاره د ژوند هدف بیا مختلف دي. ځینې مذهبي او اخلاقي باورونه هم دي چې د انسانانو پر افکارو باندې تاثیرات لري. همدغه کلتور د انسان مذهبي باورونو ته لارښوونه کوي. دی چې دا چې دی څه ډول باورونه ولري، مثلا په یو کلتور کې مذهب ته ارزښت ورکول ډیر زیات یا ډیر مهم دي. نو د هغه ځای خلک چې دي، هغوی هم مذهبي باورونه د هغو ته ډیر زیات دي، او خلک یې هم هغسې جوړ دي چې دوی خپل مذهبي باورونه ته ډیر ارزښت ورکوي. نو ځکه مذهبي او اخلاقي باورونه هم د انسانانو پر افکارو باندې ډیر تاثیر لري. تر څنګه د کلتور د لارې څخه د انسان په ذهن کې د پوښتنه راپیدا کیږي چې دوی څنګه د نور انسانانو سره تعامل وکړي، یا مثلا د مختلفو خلکو سره چې هغوی د جنسیت د لحاظه، د عمر د لحاظه، یا هم د ټولنیزې طبقې د لحاظه دوی توپیر لري. دغه پوښتنه خلک ته ورکوي تر څو د دغه توپیرونو پر اساس باندې، یا د دغه شانو پر اساس باندې، څنګه د خلکو سره ژوند وکړي، څنګه د هغو سره چلند وکړي. دا هم د ټولنیز نړیوالو قوانینو په اړه ځینې نظرونه دي، پراخه یا ځینې محدود نظرونه دي. دا بیا کلتور کولای سي چې د انسان نظرونه یې هم ډیر پراخه کې، یې هم را محدود کې. مثلا په هغه ټولنه کې چې هلته خلک د معیاري کلتورونو په باندې، دوی معمولا د نورو د فرهنګ په حق له چې دی، د دوی نظر ډیر محدود دي. په داسې حال کې چې بیا په نورو ټولنه کې د کلتوري تنوع ملاتړ کیږي، او د هغه ځای خلک چې دي، هغوی د نورو کلتورونو په حق له، د خلکو په حق له ډیر پراخ نظرونه لري. نو دا د ټول د کلتور اغیزې یا تاثیرات زموږ پر افکارو باندې. کلتور بیا زموږ پر ټولنیز ژوند باندې هم اغیزه لري. ټولنیز ژوند چې دی، هغه حالت ویل کیږي چې هلته انسانان یو د بل سره اړیکه لري، یو د بل سره تعامل کوي، یو د بل سره ګډ ژوند کوي. چې همدغه کلتور بیا د انسانانو په ټولنیز ژوند باندې هم تاثیر لري. مثلا د کورنۍ اړیکو باندې د کلتور تاثیر دی، چې رسم رواجونه د کورنۍ او د غړو ترمنځ پر اړیکو باندې تاثیر لري. په یو کورنۍ کې که چیرې احترام ډیر زیات وي، هلته احترام ډیر زیات مهم وسی. په داسې حال کې چې بیا په بل کلتور کې هلته پر دغه باور نه دی چې باید د کورنۍ د غړو ترمنځ د احترام موجود اوسي. دی د انسانانو ازادي ته ډېر پاملرنه کیږي، یا دې ته پام کیږي چې هر انسان د ځان لپاره آزاد دی او اړتیا دې ته نشته چې دی یو بل ته احترام ولري. په ځینو کلتورونو کې بیا دغه په ځینو ټولنو کې بیا داسې یو کلتور موجود دی. تر څنګه د کار ځای کې چلند دی کلتور چې دی هغه د انسانانو په مسلکي برخه کې د هغه پر کړنو باندې هم تاثیرات لري چې د کلتور غیز د کار په ځای کې هم ښکاره کیږي. مثلا که یو کلتور کې یو مشر ته یا یو لوی شخصیت ته ډیر احترام ورکول کیږي په بل کلتور کې بیا د مشر مثلا دی پر برابرۍ او همکاري باندې ډیر تاکید کیږي. مثلا د هغه ځای کارکونکي چې دی که هغه مشر وي که کشر وي ټول سره برابر دي او د دې ترمنځ داسې مشروالی یا کشروالی ډیر مهم نه دی. ځینې وخت د ټولنیز عدالت نظرونه هم دي چې کلتور یې د ټولنیز عدالت پر نظرونه باندې تاثیر لري. مثلا د کلتور پر اساس باندې خلک چې دي هغوی د ټولنیز عدالت په هکله ډیر مختلف نظرونه لري. دا چې مثلا خلک په مختلفو د ژوند په مختلفو برخو کې مساوي فرصتونه ولري دا هم د کلتور د ارزښتونو په یوه ټولنه کې د کلتور په ارزښتونو پورې تړلی دي. نو د کلتور چې دی هغه د انسانانو پر چلند او نظرونو باندې زیات تاثیر لري. په یو کلتور کې مثبت او ښه باورونه یا ارزښتونه کولای شي چې د هغه ځای د انسانانو پر شخصیت باندې پر اړیکو باندې او د هغو پر ټولنیز ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي تر راتلونکي درس ته ټول په یو مهربانه رب سپارم. ختم ملسه
لگنگا تر سمرقندا لگنجا مینا لگنگا تر سمرقندا لقنیه تر فرارو دا لقنیه تر فرارو دا للا هو رتر خجندا للا هو رتر خجندا ظلمو دی اتنو نا دخستا پیغلو نصادا ظلمو دی اتنو نا دخستا پیغلو نصادا لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا دنو روز د سحر بادا نوروز د سحر بارا د نوروز د سحر بارا